اسپخین دوه بجې دی. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونه اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روخان همکاري کوي، اوري چې ولسمشر کرزی نن په هند کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه به له خپلو شرطونو تیر نشي، او د هغه په وینا امریکا خپل ځواکونه په بشپړ ډول له افغانستان څخه نه وباسي. دا موضوع په همدې خبرونه کې څېړو. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو او ملي اردو ځواکونو ترمنځ د اوربن موضوع هم تعقیبوو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې نلسن منډیلا نن د جنوبي افریقا په ختیځ کاپ ولایت کې په خپل پرني ټاټوبه کې خاورو ته سپارل کیږي. په ترکمنستان کې نن عمومي انتخابات ترسره کیږي چې پکې د لومړي ځل لپاره څو ګوندونه ګډون کوي. خو په سر کې د افغانستان خبرونه له ناجیه صاحب اورو.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي غوښتنه کوي چې له امریکا سره امنیتي تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي. د کونړ چارواکي وایي په شیګل ولسوالۍ کې د سړک غړي د ماین په چاودنه کې څلور تنه ملکي وګړي ووژل شول، او د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي چې د شبرغان په خر کې یوې شل کلنې ښځې ځان وژنه کړې. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې د افغانستان د مالی وزیر وایي له امریکا سره د امنیتي تړون پر مسلې لا هم پټې خبرې روانې دي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي نن وویل دغه سند باید ژر تر ژره لاسلیک شي. ځینې سناتورانو وویل د دې تړون د لاسلیک کېدو ځنډیدل د هیواد په اقتصادي وضعیت ناوړه اغیزه کړې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم وویل ولسمشر باید د مشورې لویې جرګې سپارښتنې عملي کړي. د مالی وزیر حضرت عمر زاخیل ول ویلی ل امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیکیدو په مسلې وس هم پټي خبرې روانې دي. هغه هم درسته مخودل چې دغه تړون به په لازم وخت کې لاسلیک شي. د کونړ چارواکي وایي چې په شیګل ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې څلور تنه ملکي وګړي ووژل شول. د کونړ والي شجاع الملک جلالا ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن سهار رامسته شوه. نوموړی همدارنګ وایي چې په چپې درې ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي چې تر اوسه یې شپږ سیمې له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړې. والي وایي دغه عملیات به تر هغه دوام وکړي چې د نورستان مرکز پرون ته تللې لارې له ټولو امنیتي ستونزو پاکې شي. د جوزجان سیمیز چارواکي وایي چې د شبرغان په خر کې د بیبي کو په نامه یوې شل کلنې ښځې ځان وژنه کړې. د دې ولایت د امنیت قمندانې ویان عبدالرؤف ازادیر عبدالمنان رؤفي ازادي راډیو ته وویل چې د ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځان وژنه کړې او د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. او د ننګرهار چارواکي وایي چې نن سهار د غنی خیل ولسوالۍ اجرایوي مدیر محمد ابراهیم د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو. د دې ولایت د والي ویان احمدی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې ابراهیم له خپل کور څخه د دندې په لور روان و چې ووژل شو. له بلې خوا د دې ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې له نامعلوم لورې د مرمۍ د لګیدو له امله وطن ماشومان ټپیان شوي دي. د دې ولسوالۍ روغتیایي چارواکي وایي چې ټپي ماشومان روغتون ته انتقال شوي او وختي حالات د ډاټ او وارد بولی. د افغانستان اړوان کورنی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري اوري.
په ترکمنستان کې نن عمومي انتخابات ترسره کیږي چې پکې د لومړي ځل لپاره څو ګوندونه ګډون کوي. له 1991 کال راهیسې چې ترکمنستان خپلواک شوی دی، دوه ګوندونه د مرکزی آسیا په دغه د ګازو شتمن هیواد کې د پارلمان یا د خلکو د مجلس د 125 څوکیو لپاره سیالي کوي. د صنعتکارانو او سوداګرو ګوند مخالف ګوند نه دی، بلکې تیر کال وروسته له هغه تاسیس شو چې ولسمشر قربان قلي بردي محمدوف ملاتړ وکړ. د حکومت پلوي ټولنو او سازمانونو په لسګونو کاندیدان هم د مجلس د څوکۍ د ګټلو لپاره سیالي کوي. ترکمنستان د مجلس د 125 څوکیو د ګټلو لپاره ټول 230 کاندیدان چې د ترکمنستان د واکمن دیموکراتیک ګوند سیاسي تګلاره تعقیبوي درېدلې دي. دا ګوند پخوا کومونیست ګوند نومېده. له انتخاباتو مخکې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د ترکمنستان په چارواکو انتقاد وکړ چې له بشري اساسي حقوقو څخه یې سترګې پټې کړې او پر خلکو یې ډېر فشارونه راوستې دي. شاوخوا 3 میلیون وګړي په انتخاباتو کې د رایې ورکولو مستحق ګڼل شوي دي. نیلسن ماندیلا نن د جنوبی افریقا په ختیځ کاپ ولایت کې په خپل کلرنی ټاټوبي کې خاور ته سپارل کیږي. د اپارتاید ضد دغه مبارزه او د جنوبی افریقا لومړنی تور پوستی ولسمشر د کونو په سیمه کې خاور ته سپارل کیږي. خاور ته د ماندیلا د مړي په سپارلو سره چې پکې د هغه د خوسا قبیلې خلکو هم ګډون کړی، هغه لس ورځنی ملي ویر پای ته رسیږي چې د هغه لمړینې وروسته په جنوبی افریقا کې اعلان شوی و. ماندیلا د ډسمبر په 15 د 95 کلنۍ په عمر مړ شو. خاور ته د ماندیلا د سپارلو په مراسمو کې به د کاتولیکانو مشر ډیسموند توتو چې هغه هم لکه د ماندیلا په څیر د اپارتاید ضد یو ستر مبارز ګڼل کیږي او د نوبل د سولې جایزه یې ګټلې ده ګډون وکړي. ماندیلا په زندان کې له 28 کلونو تیرولو وروسته په 1990 کال کې له زندانه خوشي شوی او د روغې جوړې لپاره یې هڅې پیل کړې وې. هغه د 1994 کال د ډیموکراتیکو انتخاباتو په نتیجه کې چې د لومړي ځل لپاره د جنوبي افریقا ټولو قومونو پکې ګډون کړی و، د دې هېواد د جمهور رئیس په توګه غوره شو. خبرونه لازمي راډیو اوري. د اوکراین پلازمینه کیف بنن د حکومت ضد او مخالف او اعتراض کوونکو صحنه وي. اپوزیسیون پر ولسمشر یانوکوویچ د فشار زیاتولو لپاره چې له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د نږدې کېدو له موافقې څخه ډډه کړې او له روسیې سره یې اړیکو ته ترجیح ورکړې ده، د کیف د خپلواکۍ په چوکې د پراخو مظاهره چیانو د راټولېدو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې په پام کې ده چې د ولسمشر پلویان نن د خپلواکۍ چوک ته نږدې د اروپا په چوکې مظاهره وکړي. د اوکراین د سیاسي بحران د هڅو په ترڅ کې امریکایي سناتور جان مکین پرون د اوکراین په پایتخت کیف کې دی هیواد د بهرنیو چارو وزیر اپوزیسیون او مذهبي مشرانو سره وکتل. موږ د سولې حل لپاره پر خپل ژمنه ټینګار کوو. اوکراین یو لویدیز یورپي ملت دی او البته په موږ کې هیڅوک تاوتریخوالی نه غواړي. د دې هېواد اعتراضونه سوله ییز دي او موږ په کلکه غوښتنه کوو چې هیڅوک باید تشدد تحمیل نه کړي. دا د دوی ډیموکراتیک حق دی. له تاسو مننه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي چې له سناتور مکین سره په کتنه کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر لیونوت کوژارا له اروپایي ټولنې سره د یووالي لپاره د خپل هېواد پر لومړیتوبونو ټینګار وکړ. د اوکراین او اروپایي ټولنې ترمنځ د مهمې سیاسي او اقتصادي موافقې د لاسلیک د ځنډولو په اړه د ولسمشر یانوکوویچ پرېکړې په اوکراین کې د خلکو پراخې مظاهرې راپارولې دي. پر یو جاپانی ډیپلومات نن د یمن په پلازمینه کې نامعلومو وسلوالو د چړو گزارونه وکړل. په صنعا کې د جاپان د سفارت ویاند وویل چې دغه ډیپلومات نن سهار په دې ښار کې په خپل موټر کې د تک په مهال څو ځلې په چړو ووهل شو. هغه د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی دی. امنیتي سرچینې وایي چې دغه حمله د هغه د تښتولو په هدف شوې ده. په یمن کې د بهرنیانو تښتونه عامه ده او اکثرا د اسلامي سخت دریزو او هم د هغو قومونو د وسلوالو لخوا دغه پیښې ترسره کیږي چې د خپلو بندي خپل خپلوانو د خوشي کېدو او هم د عمومي خدماتو د ښه کېدو لپاره دا ډول اعمال سرته رسوي. دا و د دې ساعت مهم خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واورېدل. ولسمشر کرزی وی له امریکا سره د امنیتی تړون په مسأله کې بدای ل خپل شرطونو تیر نشي. ولسمشر کرزی په دې مسأله نن بیا په هند کې تازه څرګندونه کړې دي. په بهرنیو امنیتی چارو کې بیا د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وی چې هند یا ایران باید په افغانستان کې د کومې خاصې ډلې څخه ملاتړ ونه کړي. د دې موضوع تفصیل پرونه خبرونه کې اوري. د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا مسؤلان وی چې د دې ولسوالۍ په ساروان کلا سیمه کې د افغان امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند شوه ده.
دا خبرې روانې دي. پرون یې طالبان راوستل په ټانګانو کې وی ګرځول. د طالبانو بیرغ هم وو، د حکومت بیرغ هم وو.
د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت موین په ننګرهار کې د نشي موادو پر ضد عامه پوهاوی په غونډه کې ویلي چې په دې ولایت کې بیا د کوکنارو کر زیات شوی دی. د نور رپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرېږي. تاسو زمون غاګله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د شنبه په ورځ په نیوی ډیلی کې د خبرو پر مهال ویل امریکا ممکن خپل ځواکونه په بشپړ ډول افغانستان ونه باسي او د تړون د ژر لاسلیک کولو لپاره فشارونه اچوي. د ویل چې افغانستان بل خپل دریځ یعنی شرطونو څخه پشان شي. د مسلې تفصیل له جناقا الکوزی اورو.
جمهور رئیس حامد کرزی د پنځمې په ورځ هند ته په رسمي سفر لاړ او هلته د هغه هیواد صدر اعظم منموهن سنگ او نورو مشرانو سره خبرې وکړې. دا هڅه وکړه چې هندي مشران وهڅوي چې د افغانستان په سولې، ثبات او بیا رغونه کې زیاته ونډه واخلي او خپل مرستې زیاتې کړي. جمهور رئیس کرزی د شنبې په ورځ په نوې ډیلي کې خبریالانو ته د خبرو په جریان کې دا خبره زیاته جدي ونه ګڼله چې که چیرې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه شي نو هغوی به خپل ټول عسکر له افغانستانه وباسي. ده وویل دا د امریکا یو ډول فشار دی خو دی به د تړون د لاسلیک لپاره له خپلو شرطونو څخه تیر نه شي. د خبریالانو ته وویل امریکایان باید د افغانانو په کورونو حملې بندې کړي او د سولې د عملې د بیا پیل کولو لپاره باید عملي همکاري وکړي. جمهور رئیس کرزی وویل موږ پوهیږو چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون د افغانستان په ګټه دی خو موږ په دې هم پوهیږو چې د افغانانو د کورونو ساتنه او د سولې د عملې پیل کول د تړون لپاره لومړني شرطونه دي. رویټرز اژانس لیکي که چیرې جمهور رئیس کرزی امنیتي تړون لاسلیک نه کړي واشنگتن وایي چې په افغانستان کې ډیره ټول 15,000 عسکر به د 2014 کال په پای کې وباسي. د ناتو غړ هیوادونه به هم د امریکا په پل قدم کیږدي. کارپوهان په دې باور دي چې جمهور رئیس کرزی د افغانانو په کورونو باندې د حملو د بندېدو په کار کې ډیر جدي دی او دا ځکه چې د افغانستان له بېلابېلو برخو څخه د خلکو لخوا تر فشار لاندې دی خو په ځینو نورو برخو کې ممکن خپل دریز یو څه نرم کړي. د سیاسي چارو کارپوه وحید عمر د جمهور رئیس کرزی د دریز د مشروعیت په اړه وایي
ولې کوم څه باندې څه زه پیږم په یو موضوع باندې پر رئیس جمهور باندې فشار شته هغه د عملیاتو په کورونو کې د عملیاتو د بندېدلو کیسه ده په هغه کې پر رئیس جمهور باندې فشار ده زه هلته وم کلونه کلونه هلته وم او زه پیږم چې د خلک د رئیس جمهور ته راځي اول غوښتنه یې دا ده موږ په کابل کې د دې خصوصي په اهمیت باندې دومره ډېر نه پوهېږو خو هغه خلک په اطرافو کې په قندار کې اروزګان کې هلمند کې اوسېږي د دوی لپاره دا ډېره مطرح خبره ده. نو دا مشروع غوښتنه ده دغه د عملیاتو بندېدل دا څه په څه ډول کېږي هغه یې بېله کیسه ده. نور د ګوانتانامو کیسه او دا نورې کیسې دي دا ډېرې عملي نه دي زما په نظر. نو ځکه زه فکر کوم چې احتمالا یو وخت کې به یو څه رئیس جمهور د خپل موقف راشاته شي یو دوه غوښتنې به یې ومنل شي یو دوه غوښتنو باندې به دا یو څه مصلحت وکړي او یو څه به امریکایان راشاته شي او دغه تړون به امضا کړي.
افغانان او د نظر خاوندان دا هم وایي چې د افغانستان ګاونډیان او یا په بل ژبه نږدې او لرې دوستان د افغانستان پوځي او مالی ضرورتونه نشي پوره کولای. کله افغانستان سره د امریکا او ناتو مرستې بندې شي په هغه صورت کې به د امنیتي ځواکونو په ګډون د هرې برخې تمویل او فعال ساتل ډېر ګران او حتی ناممکن وي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی په دې اړه وایي
هغه ضرورت چې افغانستان لري بیل امریکا بیل ناتو نه چین کولی سي نه روسیه کولی سي نه هندستان کولی سي نه ایران کولی سي بل چاره یې نشته چون له موږ ضروریات زیات دي تاسو معلوم ده و فقط بهتر لاره دا ده چې امنیتي قرارداد به امضا شي هغه مشکلات چې موږ لرو چون ناتو په دې باره کې یعنی موږ د اردو د تجهیز په باره کې تعهد لري بعد دا کار به وکړي.
په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی جیمز ډبنز د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل د جمهور رئیس کرزی لخوا د امنیتي تړون د لاسلیک ځنډول به د افغانانو لپاره زیان وي. جمهور رئیس کرزی په نوې ډیلي کې وویل د امریکا متحده ایالات باید له طالبانو سره د پټو خبرو پر ځای په ښکاره د سولې عملیه پیل کړي. د وویل پټې خبرې مرسته نه کوي امریکا او پاکستان پر طالبانو پوره نفوذ لري او د سولې د عملیې په بیا پیل کولو کې پوره مرسته کولای شي. جمهور رئیس کرزی له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره خبرې وکړې او له دې مخکې د مسالې په اړه د ایران او پاکستان له مشرانو سره هم خبرې کړې وي.
د جنا قال کوزی په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د شنبې په ورځ په نوې ډیلي کې وویل چې امریکا ممکن خپل ټول ځواکونه له افغانستان ونه باسي او د هغه په وینا افغانستان به خپل دریځ یعنی شرطونو څخه د امنیتي تړون په مسأله کې پشان شي. اخوا بیا په داسې حال کې چې د افغانستان د مالی وزیر ویل امریکا سره د امنیتي تړون په مسأله لا هم پټې خبرې روانې دي. د مشرانو جرګې او شمېر غړو نو ویل چې دغه سند باید ژر لاسلیک شي. ځینو سناتورانو ویل چې د دې تړون د لاسلیک کېدو ځنډېدل د هیواد اقتصادي وضعیت باندې ناوړه اغیز کړی. د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال ویل له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په مسأله هوس هم خبرې روانې دي. هغه همداراستمه خودلی چې ډیر شر به د تړون لاسلیک کېدو ته لار هواره شي په اړه له قسیم سولمل څخه اورو.
په داسې حال کې چې یو شمېر خلک د افغانستان او امریکا ترمنځ د دفاعي امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په ځنډېدو اندېښمن دي، د مالي وزیر وایي په دې مسلې اوس هم پټې خبرې روانې دي. د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې یو شمېر غړو وویل له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په لاسلیک کولو کې ځنډ د هیواد په اقتصادي وضعیت ناوړه اغیزه کړې ده او خلکو ته یې د راتلونکي په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. دوو سناتورانو ګل احمد اعظمي او هدایت الله رهایی په دې اړه وویل
عدم امضای از پیمان تاثیر منفی سر تجارت سر
د دې سند نه لاسلیک کېدو د افغانستان پر سوداګرۍ د خلکو په وضعیت او د امنیتي ځواکونو پر مورال منفی تاثیر کړی دی. زموږ غوښتنه له ولسمشر څخه دا ده کومه ژمنه یې چې د مشورتي لویې جرګې په لومړۍ ورځ کړې هغه عملي کړي. دا چې دا سند نه لاسلیک کېږي پر بېلابېلو برخو یې په ځانګړې توګه د سوداګرۍ په برخو تاثیر کړی دی. خلک هم ډېر اندېښمن دي. د سنا مجلس باید په دې برخه کې خپل مشخص دریځ ولري او افغان ولسمشر باید د خلکو نظر ته احترام وکړي.
د مشران جرګې مشر فضل هادي مسلمیار هم د سناتوران نظر تایید کړ او له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې د لوی جرګې پریکړو ته احترام وکړي. له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون د عقرب په میاشت کې په کابل کې د مشورتي لوی جرګې لخوا تایید شو، خو ولسمشر حامد کرزي ویلي تر څو چې د سولې پروسه عملي پیل نسي او امریکایي ځواکونو د خلکو د کورونو تلاشي نه وي بنده کړي، دا سند به لاسلیک نه کړي. ځینو امریکایي چارواکو ویلي که دا سند ژر لاسلیک نسي ښایي امریکا له افغانستان څخه د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړي. اخو د افغانستان د مالی وزیر چې له امریکا سره د امنیتي تړون په برخه کې د مذاکره کوونکي هیئت غړی دی وایي چې د سند په ارتباط لا هم خبرې روانې دي. حضرت عمر زاخلوال ویلي چې په دې خبرو کې پرمختګ شوی او ښایي لاسلیک کېدو ته ژر زمینه مساعده سي. زاخلوال د شنبې په ورځ یوې غونډې ته په دې اړه وویل
دی
وایي دا مذاکره اوس هم د پردې تر شا جریان لري او په بېلابېلو برخو کې پرمختګونه هم سوي چې موږ یې لمن یو. دا پرمختګونه ډېر ژر هغه ځای ته ورسېږي چې د دې موافقتنامې لاسلیک کولو ته ښه زمینه برابره کړي. شغلی زاخلوال دغه راز وویل چې نه حکومت او نه هم ولسمشر حامد کرزي دا ویلي چې له امریکا سره به امنیتي او دفاعي تړون نه لاسلیک کوي. د زیاته کړه چې د وړاندې سوو شرایطو په برخه کې پرمختګونه هم سوي او دا یې رد کړه چې ګڼې بهرني ځواکونه به له افغانستان څخه ووځي یا به خپلې مرستې له افغان حکومت سره ودروي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي موږ په افغانستان کې د نه لاسوهنې پر پالیسۍ ولاړ یو او د دې هېواد د نورو ګاونډیو او هند او ایران څخه غواړو چې په افغانستان کې د کومې خاصې ډلې څخه ملاتړ ونه کړي. په اړه یې له پېښور زمونږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ راستولی دی.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وای هند او ایران ته پکار دي چې په افغانستان کې د کومې ځانګړې ډلې ټپل ملاتړ ونه کړي. نوموړي د شنبې په ماښام په اسلام آباد کې د سیف مالخوا د افغانستان او پاکستان د پارلمان د غړو او د دواړو هیوادونو د ژورنالیستانو لپاره جوړ شوي سیمینار ته د وینا پر مهال وویل پاکستان په افغانستان کې د نه لاسوهنې پر پالیسۍ ولاړ دی او موږ غواړو چې دغه هیواد نور ګاونډي هیوادونه او هندوستان دې هم په دغه هیواد کې د کومې ډلې ملاتړ ونه کړي. صدر اعظم نواز شریف کابل ته د خپل سفر پر مهال افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې هیواد به په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره هیڅ ډول مرسته ونه سپموي. نوموړي یو ځل بیا د افغانستان د سولې پروسې سره د پاکستان پر مرستې ټینګار وکړ او وی ویل په وروستیو کې طالب بندیانو خوشی کول ښیي چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسې سره رښتینی همکاري کوي او په وینا یې موږ به دې همکاري ته دوام ورکړو. په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دا سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان ولسمشر حامد کرزی دا مهال د هند سفر په دغه هیواد کې دی او نوموړي د دغه هیواد له صدر اعظم او نورو چارواکو سره کتلي او د سیمې پر وضعیت یې ورسره خبرې کړي دي. راپورونه وایي چې افغان ولسمشر په دې سفر کې له هندي چارواکو غوښتي چې د افغانستان د ملي اردو د روزنې او د عصري وسلو په برابرولو کې د ورسره مرسته وکړي. سرتاج عزیز د افغان ولسمشر غوښتنې ته په اشاره وویل پاکستان د هند لخوا د افغان پوځیانو د روزنې مخالفت نه کوي، بلکې موږ هم افغان دولت ته ویلي چې موږ چمتو یو چې دغه هیواد ملي اردو وروزو. د یادونې وړ ده چې سرتاج عزیز سموده مخکې د پاکستان له یو شخصي تلویزیون سره د مرکې پر مهال هم ویلي وو چې پاکستان به یوازې په هغه صورت کې په افغانستان کې لاسوهنه او د ځواک د خلا د ډکولو هڅه ونه کړي چې د دغه هیواد نور ګاونډي هیوادونه او هند هم په دغه هیواد کې د کومې ځانګړې ډلې ټپل ملاتړ ونه کړي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د ټولنیزې شورا مسؤلان وایي چې د دې ولسوالۍ په ساروان کلا سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند شوی دی. په هلمند کې د سولې د ولایتي کمیټې مشر هم ویلي چې ټاکل شوی نن د یکشنبې په ورځ په ساروان کلا سیمه کې د ملي اردو او طالبانو سیمه ییز قوماندانان د اوربند په اړه ګډه غونډه هم وکړي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو کاله مخکې هم د هلمند په ساروان کلا سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ اوربند شوی خو ډېر دوام یې ونه کړ. په دې اړه زموږ همکاره نجیبه زمان رپورټ لري.
په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د ملي اردو د سیمه ییزو قوماندانانو ترمنځ د څو ورځو راهیسې د سولې پر روانو هلو ځلو زده او نقیز خبرونه ورکول کیږي. که څه هم د ملي اردو سرچینې په رسمي ډول دغه خبرې نه تاییدوي خو د سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا رئیس محمد داود وایي د ساروان کلا د سیمې اوسیدونکو په روان لمریز کال کې د طالبانو لخوا د شخ کړی سوي ماینونو له امله پر طالبانو فشار راوستي چې بیرته یې وباسي او یا هم ملي اردو ته اجازه ورکړي چې د دوی کروندې او ویالې له ماینونو پاکې کړي.
تقریبا یو پنځه سوره جمعه کې د سنجن پنځونه راغلي وو او له صحافت خدمت سره ولیدل هغه ویل چې موږ کښتونه ملي اردو سره بند پاتې دي او کرونه او شیمو بند دي
د سنگین ولسوال حبیب الله شملانی وای کڅ هم خبر سوی دی چې د ملي اردو د سیمه ایزو قماندانانو او سیمه ایزو طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان سوی دی خو ولسوالۍ ته په دې اړه هیڅ ډول رسمي خبر نه دی ورکول سوی. څو کاله وړاندې د هلمند د پخواني والی محمد ګلاب منګل په وخت کې هم د ساروان کلا په سیمه کې د خلکو په مرسته د طالبانو له سیمه ایزو قماندانانو سره د اوربند او سولې خبرې وسوې خو لږ موده وروسته وسلوال طالبان له تړون څخه تیر سول او یو شمېر سیمې یې په خپل ولکه کې واخیستلې. د هلمند د سولې د ولایتي کمیټې مشر فضل باری فیاض ازادي راډیو ته منله چې د یکشنبې په ورځ د ملي اردو د 215 میوان قلی اردو د مرستیال په سطحه یو پلاوی ساروان کلا ته ځي او د طالبانو له سیمه ایزې رهبری سره د اوربند او سولې پر دوام خبرې کوي. هغه ویل په دې خبرو کې به د سولې د ولایتي کمیټې استازي هم برخه ولري.
دا خبرې روانې دي. د لیوا معاون پرون یې طالبان راوستل په ټانګانو کې وی ګرځول. د طالبانو بیرغ هم و، د حکومت بیرغ هم و باندې. نو نن په سارم کلا کې د طالبانو سره خبرې کیږي. دغه پروسه روانه ده. نو دوی زما څخه غوښتنه کړې چې تاسو د خپل دفتر سره معلومات ونیسئ، زموږ سره اشتراک وکړه په دې کار.
کتونکي وایي که چیرې په شمالي ولسوالیو کې چې د هلمند تر ټولو ناامنه سیمې دي دا ډول خبرې نتیجه ورکړي، لیرې نه ده چې د سولې او اوربند په برخه کې به په نورو سیمو کې هم خبرې پیل سي. د سنگین یو اوسیدونکي چې د نامله شودلو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته ویل په خپلو سترګو یې ولیدل چې د ملي اردو پر ټانکونو سپاره څو تنه وسلوال په داسې حال کې په بازار ورننوتل چې خپل سپین بیرغ یې هم په لاس کې وو. دغه خبرې په داسې حال کې راپورته کیږي چې تېره ورځ په سنگین کې له سره له دې چې اوربند اعلان سوی دی، د ملي اردو پر یوه ټانک د ماین چاودنه سوې ده چې د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا مرګ ژوبله یې هم اړولې ده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې اوریدلای شئ. د غراس په منځنۍ صفه 1200 بیا په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر بچو پورې اوریدلای شئ. د کورنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې پولیسو به ډېر ژر د هرات په انجیل ولسوالۍ کې له یوې ښځې سره د تاوتریخوالي عاملان ونیسي. په انجیل کې یو کس له خپلې 30 کلنې ښځې څخه پوزه او شونډې پرې کړې دي. دا 30 کلنه ښځه ستاره نومېږي چې اوس په روغتون کې بستر ده. بلخو د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس له حکومته غوښتي چې د دې پېښې عاملان اعدام کړي. ولسي جرګې د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره پېښه په کلکه غندلې ده. په دې اړه نور له رحمت الله افغان اورو.
د کورنۍ چارو وزارت چارواکي په داسې حال کې د دې پیښې د عاملینو د ژر تر ژرو نیولو او په دې اړه د جدي اقداماتو خبرې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په سهار په کابل کې یو خبري کانفرانس ته وویل چې د کورنۍ چارو وزیر پولیسو ته امر کړی چې د پیښې اصلي عاملین په یو ورځ کې ونیسي.
د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې چې د دې عمل له پیښېدو په شدت سره متاثر دی، له میرمن ستاره او کورنۍ سره یې د خواخوږۍ تر څنګ هغوی ته ډاډ ورکوي چې د دې پیښې د تعقیب لپاره به له ټولو شته امکاناتو کار واخلي.
چارواکي وایي د هرات د انجیل ولسوالۍ په کارته سیمه کې له دېرش کلنې ستارې څخه یې مېړه د خپلو څلورو ماشومانو پر وړاندې پوزه او شونډې پرې کړې دي. چارواکي وایي چې د دې ښځې مېړه نشه یي وو او په تېښته بریالی شوی دی. ستاره اوس ژوندۍ ده او په روغتون کې بستر ده.
آیا په تېره یوه لسیزه کې افغان حکومت او نړیواله ټولنه توانېدلې د افغانو ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم کړي؟
دا په هېڅ صورت کم شوی نه دی، زیات شوی ده ورځ په ورځ، او دلته د حکومت ضعیفي ښکاره کوي چې دا هېڅ احترام نه لري ښځو لپاره.
ولې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی له عاملینو سره سم قانوني چلند نه کېږي؟
تاوتریخوالی د قربانیانو نه ویلې د ازادۍ رادیو په راپور کې ووري.
زه طلاق غواړم، خور او ددول خان غواړم.
دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې روغتیا یونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ اوریدلای شئ. د نشي موادو پر ضد مبارزه وزارت مرستيال په ننګرهار کې د نشي موادو پر ضد عامه پوهاوی په غونډه کې ویل چې په دې ولایت کې پر شاوخوا 15000 هکتار مځکه د کوکنارو کرکیله شوې، خو بلخوا یو شمېر ولسوالان وایي چې د دې کرکیله د زیاتېدو لامل د دولت نه پاملرنه ده. په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار محمود شینوار رپورټ لري.
د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا په ننګرهار کې د عامه پوهاوي غونډه ترسره شوه چې پکې ولسوالانو او قومي مشرانو ګډون کړی و. په دې غونډه کې چې د شمې په ورځ ترسره شوه، د نشي توکو پر ضد د مبارزې معین هارون رشید شیرزاد وویل د نشي توکو د کرکیلې د لمنځه وړلو په برخه کې د افغانستان په کچه لاسته راوړنې لري، ولې په ځینو ناامنو ولایتونو کې اوس هم په پراخ کچه کوکنار کرل کیږي. شیرزاد وویل چې کندهار، هلمند، فراه او اروزګان هغه ولایتونه دي چې 2.5% پکې د کوکنار کرکیله ده. همدارنګه د ویل چې په ننګرهار کې هم د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت څو برابره زیات شوی، او په همدې خاطر د عامه پوهاوي غونډې هم پیل کړې دي.
په ننګرهار کې کوکنار زیات شوی دي، تقریبا تر 15000 هکتارو پورې کرل شوی دي چې تیر کال د دې نه تیر کال تقریبا 3000 هکتاره وو. او مونږ ځکه د خپلې هلې ځلې جدي کړې دي که چیرته وکولی شو دغه ګراف مونږ راټیټ کړو.
بلخوا یو شمېر ولسوالان هم وایي چې سږ کال په لرو پرتو ولسوالیو کې د نشه یي توکو کښت زیات شوی، او لامل یې هم د چارواکو نه پاملرنه ده. د نازیانو ولسوال نوراغا کامران وایي تیر کال په یاد ولسوالۍ کې د ولسونو په همکارۍ د کوکنارو کښت واړوه، ولې په بدل کې دولت له بزګرو سره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې. نوموړی وایي همدا لامل دی چې سږ کال ولسونو د بیا ځل لپاره په پراخه کچه کوکنار کرلی.
نو په همدې اساس باندې خلک چې دي خپه چې دي په همدې باندې دي، هسه کال چې ډېرې مونږ هم کوشش کوو چې خلک باید کوکنار ونه کړي. مونږ ورسره د والي صاحب په هدایت باندې مجالس نیولي، غونډې مو ورسره نیولي دي. اوس هم زموږ ګزمې روانې دي عملا چې تر څو د کوکنارو د کښت مخنیوی وکړو. مګر یوازینی عامل یې دا دی چې پروس کال د نازیانو په ولسوالۍ کې کوکنار صفر شول، هیڅ نوه پروژه هلته تطبیق نه شوه. حتی دا چې هر هغه شی چې مکافات او مجازات ونه لري، نو هغه پاینده کې ډېر مشکلات را پیدا کوي چې د نازیانو ولسوالۍ هم ولسونو ته هم د ولسوالۍ مقام سره چا هیڅ مرسته نه ده کړې.
نور هغه ځواک چې څو میاشتې وړاندې په ننګرهار کې د نشهیي توکو پر ضد د مبارزې سرپرست رئیس هم پاتې شوی، وایي یاد وزارت دغه بد بوټي د له منځه وړلو په خاطر هیڅ نه دي کړي. نوموړی وایي د تل په تیر کاله چې نشهیي توکي وکرل شي، له هغې وروسته بیا د عامه پوهاوي غونډې نیول کیږي چې دا کار دوی باید له کرلو وړاندې ترسره کړی وای.
د امنیت د نشتون په اساس او د دې ادارې د غلطې پالیسۍ په اساس باندې بزګرانو ته سهولتونه مساعد نشول. زه فکر کوم چې په دغسې غونډو لکه دا اوس چې جوړه کړې، تاسو پوهیږئ چې په ننګرهار کې نور د کوکنارو د کرکیلې وخت ختم شوی دی، او په ډېرو کمو سیمو کې به پاتې چل دی خلق کری ادوی په داسې وخت کې راځي چل ته د قان مصارفات کړي وسیږي د قان زحمتونه استلی وسیږي انو په خلاصه شکل باندې ویل شو کچیر ته ام دغه سي دوی فقط او فقط د نړیوال ټولنې فند په سره قم باندې مصرف کی او هغه ته هم دروغ وي او د خپل نظام په وړاندې هم خپل واجب په درو شکل تر سره نکي فکر نکو کپراتین کې زمون ټولنه دغه خلاص کی کتا سوم دا اوس ننګرار ول سوالی ته لاړ شي الته په پراخه پیمانه کوکنار کرل شوی دی او لای خلق کری
خود نشی تو کو پر وړاندې د مبارزه وزارت چارواکي وای دوی له بلابل لارو د نشی تو کو د کښت پر وړاندې مبارزه کړي د وزارت موین هارون رشید شیرزاد په خبره دوی لمړی د امه په هوی غونډه تر سره کوي ک بیا هم ولسونو په خپل خواخانه نشی تو کلمنځ یونسی نو بیا مجبور دي چې د زور لاري کرل شوی زمکه واړوي
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ دوستانو ومریدل چې چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی د سیمې مقامات وایي چې د حکومت نه پاملرنه د دې کښت د زیاتوالي سبب دی دوه نیمې بجې شوي دي له نوریاست نوري څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو
د هلمند سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړي وای د ملي اردو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بندیز اعلان شوی دی د هلمند سولې د ولایتي کمیټې مشر د غراز ویلي نن بل طالبانو د مشرانو او د ملي اردو د مسولینو ترمنځ په سروان کلا کې د سولې په اړه ګډه غونډه جوړه شي په داسې حال کې چې د افغانستان د مالی وزیر وایي له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه لا هم پټې خبرې روانې دي د مشرانو جرګې یو شمېر غړو نن وویل دغه تړون باید ژر لاسلیک شي ځینو سناتورانو وویل دې تړون د لاسلیک ځنډیدو د هیواد پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغېز کړی دی د کونل چارواکي وایي په شیګل ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنه کې څلور تنه ملکي وګړي ووژل شول په ترکمنستان کې نن عمومي انتخابات ترسره کیږي چې پکې د لومړي ځل لپاره څو ګوندونه ګډون کوي نیلسن منډیلا نن د جنوبي افریقا په ختیځ کاپ ولایت کې په خپل پلرني ټاټوبي کې خاور ته سپارل کیږي د اپارټایډ ضد دغه مبارزه او د جنوبي افریقا لومړنی تور پوسته ولسمشر د کونو په سیمه کې خاور ته سپارل کیږي د اوکراین پلازمینه کیف بنند حکومت ضد او مخالف اعتراض کوونکو صحنه وی اپوزیسیون پر ولسمشر یانوکوویچ د فشار زیاتولو لپاره د کیف د خپلواکۍ په چوکۍ د پراخو مظاهره چیانو د راټولېدو غوښتنه کړې په عین حال کې د ولسمشر پلویان هم نن د خپلواکۍ چوکۍ نږدې د اروپا په چوکۍ مظاهره کوي پریو جاپانی ډیپلوماټ نن د یمن په پلازمینه کې نامعلوم وسلوالو د چړو گزارونه وکړل دغه جاپانی ډیپلوماټ د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی دی
دوستانو د خبرونه پاتې برخه روختیا د ژوند شتمنی اونیس پروګرام ته ځانګړ شوې ده چې ډاکټر مصطفی صدیقی وړاندې کوي
روختیا د ژوند شتمنی سلام و به برنامه صحت خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. مهمانم است دکتر نجم السما، متخصص ولادی و نسایی. امروز در مورد اقامت یا ناباروری یا به سخن عام بی اولادی صحبت میکنیم. اقامت چیست؟ علت اصلی آن چیست که یک زوج جوان نمیتونه صاحب فرزند شوه؟ اقامت در مردان و زنان چگونه است؟ آیا این مشکل درمان پذیر است یا نیست؟ در این مورد صحبت میکنیم. ما منتظر شما هم هستیم که زنگ بزنید و هر سؤالی که در این مورد دارید از دکتر متخصص مهمان برنامه بپرسید. این هم شماره های تماس با برنامه صحت رادیو آزادی 0799-203-540 و 0700-822-755. به شماره ها هم میتونین که با ما در تماس یاوین 00-42-21-12-45-01 و 00-42-21-12-46-01 منتظرتان هستیم. در فیسبوک هم یار ما باشید، facebook.com/azadiarsh یا آزادی رادیو. دکتر صاحب نجم السما بازم خوش آمدید. ابتدا توضیح بتین که اقامت چیست؟
تشکر. ما هم سلام های گرم و احترامونی خدا خدمت شما و تمام شنوندگان عرض می دارم. در شروع طبق قانون باید که یک تعریف از اقامت یا انفرتلیتی یا بی اولادی داشته باشیم. خود اقامت یا بی اولادی زمان میگن که یک زوج که عروسی میکنن و یک سال از عروسیشان میگذره، با وجود که حد اقل هفته دو بار اینا هم بستری میداشته باشن، اما باز هم صاحب اولاد نمیشن. ایره میگیم این زوج عقیم است. و ای که چقدر دایی مرد دخیل است یا خانم دخیل است و یا هر دویشان دخیل است، یک فیصدی بر از اینا کشیدن که مرد 20-30% و یا کم اضافه تر یعنی مسئول نابروری شده میتونه، زنها 40-55% مسئول شده میتونه و متبقی فیصدی که میمونه دایی هر دو زوجین یعنی دخیل بودن میتونن. که باید بگویم که در افغانستان یا در فرهنگ ما قسمی است که معمولا امی ملامتی بی اولادی سر خانما انداخته میشه. از او خاطر دمی شروع تعریف گفتم که مردا هم دخیل هستن در بی اولادی، برازی که زوجین که میخواین که صاحب اولاد باشن هم خانم و هم شوهر دخیل هستن و هر دویشان همزمان باید برای تداوی بی اولادی یعنی شروع بکنن که تحقیقات شبه سر هر دویشان که یعنی مشکل در کدام یکی از زوجین است تا همزمان تداوی شون و همزمان مشکلشان رفع شد.
تشکر، واقعا جالب و مفید بود این توضیحتان در مورد اقامت. خب دکتر صاحب نجم السما، بیایید در مورد اقامت یا ناتوانی در تولید مثلا مطور که شما پیشتر مشخصا توضیح دادین، تعریف کردین، این را در مردها و زنها به طور جداگانه بررسی بکنیم و در موردش صحبت بکنیم. سازمان صحی جهان میگه که اقامت در زنان میتونه به این اشکال تظاهر کنه: ناتوانی در حامله شدن، ناتوانی در حفظ حاملگی یا ناتوانی در به دنیا آوردن نوزاد زنده. شما لطفا توضیح بدهید که اقامت در زنان چگونه است و علتهایش کدام یا کدام هستند؟
عواملی که در نابروری زنا رول داره، اول خمیایم سر مشکلات آناتومیک یا مشکلات ساختمانی جهاز تناسلی زنانه که امی بسیار عام فهم خواد باشه و خوب خواد فهمیدن شنونده. یک کسی که رحمش مشکل می داشته باشه یا بچه‌دانی یا جای اولادش، فرزن به جای یک قرن دو قرن می داشته باشه یا در بین رحم یک پرده اضافی می باشه یا در بین محبل یک پرده اضافی می باشه، این شده می تانه که سبب ناباروری شوه. و همچنان بعضی از تومورها می تانه که در رحم باشه و امی کانال را که باید تخمه مرد از این عبور کنه، این امی کانال سبب بندش شده می تانه. و یا هم اون قرهم یا بسیار به شکل سوزنی بگویم تنگ می باشه که نمیگذاره یا اجازه عبور تخمه مرد می ده، و یا هم اون قرهم بسیار طویل می باشه که ای هم امکان داره که دنابروری رول داشته باشه. و همچنان بعض التهابات و میکروب ها هم شده می تانه که سبب یا ای که سبب به وجود آمدن التهاب بسیار شدید دمی سیستم تناسلی خانم میشه و یا همی که سبب از بین بردن تخمه مرد میشه. و همچنان از جمله میکروب ها باید بگویم که مهمترین و خانمان سوزترین میکروب میکروب توبرکلوز است. توبرکلوز خانم باید بگویم که نه تنها این مرض است که ششاره میگیره و یک شخص که توبرکلوز داشته باشه به گمان مردم ما قسمی است که حتماً باید سلفه بکنه و بلغم داشته باشه و لاغری و تاو داشته باشه، اما میتونه توبرکلوز هر قسمت از وجود مصاب بسازه. از جمله میتونه چشم مصاب کنه، جلد مصاب کنه، استخوان‌ها رو مصاب کنه، مفاصل، و از جمله میتونه که رحم و او هم داخل رحم که اندومتر برش میگیم یا نلاره یا نفیرها را که خوارای ما میشناسن نام نفیرها را یا تیوبها را و یا هم تخمدانها را مصاب بسازم. و یک دفعه که خدا نخواسته توبرکلوز امو رقمه که میگم که خانمان سوز است و رحمه گرفت و داخل رحمه خسته و خراب ساخت، باز خدا نخواسته اگه تداوی نشه برای ابد باز خدا نخواسته رحمه از کار میمونه، که متوجه باید باشن خانمان و دکتر صاحبایی که برشان توصیه میکنه که بعضی از معاینات بر تشخیص توبرکلوز او را حتما باید که اجرا بکنن.
تشکر دکتر صاحب نجم السما، ببخشید که حرفایتان را منجه قطع میکنم. در ادامه برنامه صحبت میکنیم. بختیار از قندهار منتظر هست و میخوام از شما سوال بپرسم. سلامون بختیار صاحب، شرق لاست دوستان پشتن و اوکی.
من دیگه وقتی که کتاب تاشو داد کلیتمو سلام کنم با دیگه لکچر رو دور داد یه بستنی لدم کتیری جاگه رکی
میروانی اوکی
مانه نه دا چیز موجه و دوستی دا که زیدی کلان پیرات کی اسیزی دی دا مریضی لری خو خپل کروالای دیر زی دا خلان تی دیول دا تا پاکستان تی دیول دا غیرات کی اسیز دا خلان تی دیول دا دیر دوائی ور کری دی خو بد بختانا دا اولاد دا سوی ولی بختانی می دارد دا چی دا موز تیک پا رواد کی دا غنی زیدی اسی لکا دا خالال و دا کالور آیا دا غم از ازب دا غا اولاد تری کنی 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 او که تیری سب پختی بانی وزی دیدی نور بودی خوشحاله تو نور موقع نیستم که تیری پختنه
حتما بختیار صاحب دیر مننه. دکتر صاحب نجم السما، اگر سوال دارین پرسش دارین مستقیما بپرسین از بختیار از قندهار.
سوال خاص ندارم.
خب تشکر بختیار از قندهار. تا لحظات بعد بشنو از دکتر صاحب نجم السما. شنونده دیگر هم داریم دکتر صاحب نجم السما، بشنویم که چی میپرسن. سلام علیکم. بله مهربانی. بله سلام علیکم.
سلام سیدی
که فرطان سیدی که قدردان ملمت. سلام. و علیکم السلام. چوکی هست و لطفا پشتنه اوکی.
بسیر فاروقی جلال آباد نه خبر کوم. بخنه غواړم زما د ماشومان لومړی ځل عملیات شو او په عملیات باندې یو ماشوم دنیا ته راغی. خو د دې عملیات بد نتیجه دا و چې تقریبا اته میاشتې تیریږي. زما د ژوند ملګري دا خېټه ډېره پړسېدلې ده. د پړسو بلتې څه دی او تدوي دلته په ننګرهار کې د ډاکترانو ته ډېر لاړو هېڅ کومه نتیجه یې ورنه کړه.
خب فاروقی صاحب ډیره مننه تاسو لاین کې پاتې شئ. کېدای شي چې ډاکټر صاحب تاسو څخه کوم پوښتنه ولري.
ډاکټر صاحب د ادرس مون تراته امکان دی تداوی او سچوار شو.
حتما ډاکټر صاحب نجم السما، سوال اگر دارین بپرسین از فاروقی.
یک سوال داشتم، تاسو خپل مرمون ډاکټر ته بوله ده علت د پرسو معلوم کړی ده کنه چې ولې پرسیدل ده؟
پختله باندې دلته د ننګرهار د پونتون شفاخانه طبيبه چې کومه ده تورپیکۍ هغې اپریشن کړی و. بیا ما څو ځلې چې دا ماشومان ورغله حد اقل مال یو خط مې ورکړم دغومره وکړئ تاسې د خپل کلینیکي ریکارډ تاسو په دې نسخه کې ثبت کړئ. متاسفانه چې هغو دغه معاینات د دې تلویزیوني کوي هغه علت یې هېڅ نه لیکي. ورته وایي چې دا د وخت په تېرېدو ښه کېږي. دا د اتمې میاشتې ته خبرو رسېده. دو بعض وخت د خپلو کوکونو نه د زخم د درد نه شکایت کوي او د ملا درد نه ورسره ډېر زیات شکایت لري. ډاکټر صاحب
صحیح شو. زه به انشاءالله تاسو ته جواب ووایم. خدایو کې چې تاسو ته قناعت بخښوي.
بسیار زیات تشکر.
سلام علیکم.
سلام. خب دکتر صاحب بپردازیم به سوال بختیار از قندهار و سپس جواب بگوید به سوال فاروقی صاحب از ننگرهار. تشکر.
زمان گورور بختیار در قندهار سخه زنگ وحاله ویلی چه در اکاز زوی کچنه نلری او چوزالی تداوی کرده مختلف دواگانی آخیستی دی اولاد روز هم اولاد نلری او بلا پختنه داوه چه کتیر ده خاله زوی سره یا د اکا د لور سره یا خپل کې کودنه وکي دا هم د بی اولادۍ سبب کېدای شي کنه. د دې ورور په ځواب کې باید وایم چې دوی ویل چې د دوی د اکا زوی ډېرې دواوې کړي اما وینه ویل چې څومره معاینات کړی دي او دا ډیر معاینات غواړي، لکه ځکه خو زمونږ په وطنونو کې دا سره واج دی چې نارینه هغومره ډاکټران ته نه ځي معاینات نه کوي، نو د دوی د اکا زوی هم باید چې ډاکټر ته ولاړ شي او معاینه یې هم ډاکټر ته لاړ شي. اول خو باید پیدا شي چې علت څه دی، مشکل په چا کې دی، بیا پس له هغې نه دواګانې باید چې شروع شي چې دوا ته ضرورت لري که نه لري. لکه ډېرې ښځې دي چې بې دوا بې دارو بې درمل خدای ورته اولاد ورکړي. الله په وجود کې داسې یو نظام جوړ کړی دی چې خپله وجود کار کوي، یعنی دوا ته ضرورت لري که نه لري، اول باید تشخیص شي چې مشکل په چا کې دی. او د بختیار ورور د سوال په دویم بخش کې باید وایم چې په خپلو کې ودونه اصلا ښه نه دی، هم د اسلام د شریعت او هم طبابت هم دا ثابتوي چې په خپلو کې ودونه د ډیرو یعنی خرابوالی سبب کېدای شي. کېدای شي چې دوی ماشوم ونه لري، کېدای شي چې ماشوم په خېټه شي، نقصان شي، یعنی هیڅ په هماغه مودې ونه رسیږي، مخکې د دې نه چې زړه پکې ګرځي، مخکې د دې نه چې اندامونه پکې جوړ شي، کېدای چې ولویږي او نقصان شي. او داسې ډېر داسې زوجین هم شته چې په خپلو کې ډېر نږدې خپلو کې ودونه کړي دي، بیا د هغې اولادونه معیوب هم راغلي دي. خو داسې زوجین هم شته چې په خپلو کې ودونه کړي دي، بیا هیڅ خبره پکې نه ده شوې. نو همدغه دی چې خلک جرأت کوي او په خپلو کې ودونه کوي، یعنی منګی هر کله نه ماتیږي، کله کله داسې واقع کیږي چې یعنی بې اولادي سبب شي، یا د نقصانونو سبب شي، او یا هم د معیوبیتونو سبب شي. نو خطر دا ده چې خپلو کې ودونه ونه شي، او که په خپلو کې د ستاسو د اکا زوی او معاینه بیخي سره خپل دي، نو هغه لکه پیشرفته یا پرمختللي معاینات ته ضرورت لري چې هغه معاینات باید وکړي چې د دوی په دننه د حجراتو په یعنی هستو کې د حجراتو په مغزو کې کوم مشکل وي، نو هغه بیا د الله د خوا دی، هغه بیا کوم تداوی نه لري. نو کوشش دی وکړي چې د خپلو کې سره ودونه ونه کړي، او له دې بعده چې خپلوي کوي کوشش دی وکړي د پردیو سره وکړي. او د بل ورور سوال فرقی صاحب د جلال آباد څخه، د دوی د سوال په جواب کې باید وایم چې د دوی معاینه چې عملیات شوې ده په ماشوم باندې او اته میاشت د دې عملیات نه کیږي، ویلی چې خېټه غټه شوې ده او ډاکټرانو مورته تشریح نه ده کړې چې ولې د دې خېټه غټه شوې ده. وروره باید وایم چې ښځه د حاملګۍ په دوران کې زیات وزن اخلي، یعنی که ماشوم یو دانه وي په خېټه کې، نو کېدای شي چې د 8 کیلو نه تر 12 کیلو پورې وزن واخلي. او دا وزن که په چیرته په زچګۍ کې دغه وزن کم نه کړي، نو همداسې ډیر پاتې کیږي. او ښځې چې ډیر وزن اخلي، یعنی شحم په وجود کې ټولیږي، غوړ په وجود کې ټولیږي، هغه ډیر نس دی، سورین ده، او تیونه یا سیدی دي. نو دا درې ځایه په ښځو کې ډیر زیات شحم پکې ټولیږي. د زچګۍ په دوران کې خو موږ تاسو رواج لرو چې بیا لیټې ګانې ورته ورکوو، شیرې ورته ورکوو، په د غوا په غوړیو کې، د پسه په غوړیو کې تاګي ګانې پخوو، نو دغه وزن اخلي. دغه د نس غټوالی وګورئ، د نس پوستکی به یې غټ وي، ډیر به شحمي وي. نو دا خورمې حتما شیدې هم ورکوي، خپل شودی ورکول هم اشتیا زیاتوي. نو دا بل علت دا دی چې عملیات کې دغه طبقه په طبقه چې ډاکټران ګنډي، دغه بیا خپل هغه اصلي حالت سم نه نیسي. دا خور به فزیکي فعالیت هم کم کوي چې وزن زیات شوی. نو دا خور دې زیاتره خپل وزن کمول باندې ډیر کار وکړي، چې د وجود په هر حصه کې چې وزن زیات دی، د هماغه قسمت سپورتونه زیات کړي. لکه په نس کې که غوړ زیات شوی دی، په ډیر اغلب ګمان ویلای شم چې دا د چاقي علت ده. کوشش دی وکړي چې د ناس سپورتونه زیات وکړي. که چیرته په سورین کې زیات غوړ ټول شوي دي، کېدای شي د سورین یا د کوناټو مختلف سپورتونه دي چې کېدای شي چې د دوی سورین وړکی کې او شحم اوبه کې. دوی په خپل خوړو کې زیات د غوړ څخه استفاده ونه کړي، د خوږو شیانو څخه استفاده ونه کړي. کېدای شي د ترکارۍ نه استفاده وکړي، د میوجاتو څخه استفاده وکړي چې دوی شیدې ورکړي، د شیدې په مقدار کې کوم کموالی رانه شي. نو د دې تاسو ویل چې په کوکونه کې درد موجود وي، پازاب وي، درد لري، خارخ لري، نو بیا هم باید ووایم چې هغه تارونه چې د ګنډلو لپاره استفاده کیږي، نس طبقه په طبقه ګنډل کیږي، نو کله کله وجود د دغه تارو په مقابل کې ځینې حساسیتونه پیدا کوي. یعنی وجود غواړي چې یاره دا تارونه څوک دي چې د ما په بدن کې ننوتلي، دا خپردی کس دی، د دې په مقابل کې التهاب پیدا کیږي، بیا خارخ هم پیدا کیږي، سوروالی او درد دا شیان. تر څو چې دا تارونه جذب شي، ورک شي، بیا نو هغه په هغه وخت کې دا مشکلات هم انشاءالله چې ورکیږي. څومره چې خپل مقاومت جګ ویسي، څومره چې میوه استفاده وکړي، ترکاري استفاده وکړي، سپورت وکړي، خپل د وزن په کموالي کې ډیر توجه وکړي، هغومره به زر ښه شي انشاءالله.
تشکر ډاکټر صاحب نجم السما. شنونده دیگر داریم، بشنویم که چه سؤالی داره. سلام علیکم.
وعلیکم السلام جاوید، خبر کوم تاسو ته تاسو میلمنه ډاکټر صاحب ته سلام کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
یو پوښتنه لرم ما ډاکټر تاسو.
مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. زه ډاکټر صاحب نو پوښتنه لرم، ما تقریبا واته کال کې واده کړی دی، او واته کال کې البتہ او هم می مولا او دیشان ته توجه کړی دا خو څه دا تاسو خو نه پوهیږئ چې موږ مشکل وسی او کله چې څه ښه شي او وخته وخري شي، مثلا دا شي کېږي، یعنی ما هر څه سم په سلو باندې نه تم کړی دي او نتیجې نه دا کړی، نو زه نه پوهیږم څه وسی او لته کا څه څه دې مور له سم مشوره راځي.
خو بسیار زیات تشکر. یک لحظه شما صبر وکړئ که اگر ډاکټر صاحب سوال داشته باشه. ډاکټر صاحب نجم سما، اگر سوال دارید میشه که مستقیم بپرسین از دوست ما.
ورور استاسو او استاسو د خانم ټول معاینات نارمل راغلی دي مطمئنن؟
او اوسه خو ټول معاینات نارمل راغلی دي، دوی د دې نه چې حمل اخیستل او نو څه ځای شوی، او معاینات نور مکمل لکه بم کېدای شي بعد ضرورت وي، البته لږ لږ ټي وي چې هغه مشکلات وي، خاص دا مریض چې لږ معدې مشکل وي هضم زیات نه لري، او اشکال دغه سې ډېره جوړه نه ده، دغه سې څو مهمه مشکل شته، نو د خاص مشکل شته، معاینات داشان مکمل تکمیل شوي، حتی تقریبا یو ډاکټر ته
تشکر از شما. خوب دکتر صاحب نجم السما، لطفا سوال را یادداشت بکنید که یک شنونده دیگه هم داریم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، بفرمایید.
الو،
صدای شما را صاف و واضح میشنویم، سوال بکنید لطفا.
روزتان بخیر. سلام علیکم دکتر صاحب، یک سوال داشتم. از من خانم ما تقریبا 8 ماه است، ما مریض هستیم، آره صاف گرمی داره، هیچ چیز خوردن نمیتونم، هیچ چیز خوردن نمیتونم، گرمی داره.
بله، متاسفانه که تماس ما قطع شد دکتر صاحب با شنونده. خب یک بخش از سوالش را یاد داشت کردید. می پردازیم به سوال اول.
گفتم 8.5 ماه حمل دارن.
بله بله. و به گفته خودشان گرمی دارن و بعضی از چیزها را خوردن نمیتونن که نتونستیم مکمل سوالشون را بگیریم. بعد ترتیب میپردازیم به بله تشکر به شنونده اول و بعد میپردازیم به سوال این دوست ما. امیدواریم تا اون زمان دوباره زنگ بزنه به ما.
زمون غورور نه پویګم چې د کوم ځینې زنګ وهلې او وی ویل چې اته کالای د واده کیږي او دوی اولاد نه لري. زما په فکر سره دوی ویل چې یو ځل نقصان کړی دی نو پس لاغې نه بیا ښځه حامله شوې نه ده، نو ډاکترانو ته چې مراجعه کوي ټول معاینات نارمل دي. نو فکر نه کوم چې ټول معاینات نارمل دي، د دې لپاره چې کیدای شي چې یو نه یو فکتور د معایناتو څخه کوم مشکل ولري. او داسې هم کیدای شي چې کله کله مونږ په ډاکټرۍ کې ورته انکسپلیند انفرتیلیټي وایو، یا اقامت غیر تشریح شده، یعنی د نارینه ټول معاینات هم نارمل وي او د خزینه ټول معاینات هم نارمل وي، یعنی مشکل نه په خزه کې وي نه په میړه کې، نو دوی بچی نشي راوړی. که تر درې کالو پورې دغه زوجین بچی را نه وړي نو دوی ته وایي چې انکسپلیند انفرتیلیټي، یا چې یعنی تشریح کولی نشو چې ولې دوی ماشوم نشي راوړلی. خو په هر حال سره زه یعنی په ډېر اغلب ګمان سره ویلی شم چې د دوی په معاینه کې به خرابوالی وي، د دې لپاره چې دوی یو ځل حامله شوي دي خو بیا هغه ماشوم نقصان شوی دی او بیا حامله شوی نه ده. کیدای شي چې یا په ښځه کې یا په نارینه کې په کوم فاکتور کې خرابوالی شته، یعنی دوی به داسې وي چې اته کاله مخکې به کوم معاینه کړي وي بیا به تکرار کړی نه. لکه ډیر خزی یا نارینه دی چې وایي ما شپږ کاله مخکې معاینه کړی و زه خیم نور معاینات نه کوي، نو په دې شپږ کاله کې کیدای شي چې یو مشکل یا ښځه ته پیښ شي یا نارینه ته پیښ شي. مونږ داسې تجربه لرو په زوجینو کې چې لکه پنځه شپږ بچی لري، بیا نارینه کې مشکل پیدا شي نو د تخمې تعداد صفر ته ورسیږي، ښځه جوړی نارینه کې مشکل پیدا شي. حال دا چې پنځه شپږ اولاد هم لري، همدارنګه په ښځه کې هغه څو بچی هم لري پس لغې نه بچی نه کیږي، نو په دې بعد له دې نه چې بچی راوړي دی ورته مشکل پیدا شوی. نو تاسو ته چې په دې اته کالو کې معاینات هم کړي دي، نو کیدای شي چې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي او هغه معاینات چې په باندې وخت زیات تیر شوی وي نو هغه یو ځل تکرار کړي، او هغه معاینات چې ورته بالکل نه دي شوي هغه له سره یو ځل وکړي، د دې لپاره چې اوس خو ډیر پیشرفته معاینات راغلي دي شکر دی په افغانستان کې. د هغې د جملې څخه د هورمونو معاینه چې په هم په نارینه کې کیږي هم په ښځینه کې کیږي، الټراساؤنډ معاینه یا تلویزیونی معاینه خو ډیره یو عادي معاینه ده چې هم ښځه کې کیږي هم نارینه کې کیږي، یا د دې تخمې معاینه چې باید ژر ژر وسي، نو کیدای شي چې دا یو ځل تکرار کړي، یا دا چې د بچه دانی عکس د تاسو د ښځې د بچه دانی عکس کله اخیستل شوی دی هغه کیدای شي د شپږ میاشتو نه تر یو کال پورې قابل قبول دی، بعد له هغې نه قابل قبول نه دی. او په همدې جریان کې چې د بچه دانی یا د رحم عکس اخلي، نو په همدې جریان کې د رحم نه یو ټوټه هم راپورته کړي، هغه معاینه کوي چې یاره د بچه دانی ښه کار ورکوي که نه ورکوي. کیدای شي چې حمل واخلي په بچه دانی کې ونه نخلي، کیدای شي کوم مشکل وي، نو د دوی نه زما تقاضا ده چې یو ځل بیا خپل معاینات وکړي، کیدای شي چې کوم مشکل پیدا شي.
تشکر. پیش از اینکه به سوال بعدی بپردازین و جواب بگوین، دکتر صاحب نجم السما یک دوست دیگر هم داریم اینجا که میخوان سوال بکنن شما. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی اوکی لطفا پشتن اوکی. تماس ما قطع شد. خب میریم به جواب به سوال دیگری که دوست ما گفت. خانمش حمل داره و دچار مشکل است، به گفته خودش گرمی داره و بعضی از خوراکی ها و مواد غذایی و خوراک ها را خورده نمیتونه. دکتر صاحب در این مورد شما جواب بدین و بعد در نیمه دوم این برنامه بیشتر در مورد اقامت در مردان صحبت خواهیم کرد.
بله زمونږ دا ورور چې وویل چې مینه یې د اتنیو میاشتو حمل لري او بعضې خوراکونه پرې باندې بد لګېږي لکه ګرمیانه پرې باندې بد لګېږي. خپله د حاملګۍ دوران یا دوره ده چې حمله ښځه پکې سره راځي، لکه هغه هورمونونه چې په جوړه کې پیدا کیږي یا په بدن کې کوم تغیرات چې راځي، حمله ښځه ډېر د سوروالی احساس کوي، فکر کوي چې تبه مې ده، خوښېږي چې دا یخ شیان په لاس کې ونیسي، د یخ ټوټې لاس کې ونیسي یا خپل تلې په یخ ځایو کې کیږي، په یخ تیګه باندې کیږي. او چې کله کوم خواړه استفاده کوي چې هغوی ته ګرمي راولي نو دوی تحمل نشي کولای. او بل دا چې د په دوی باندې چې خوراکي مواد بده پریوزي نو دا د هضمي جهاز مشکل هم کېدای شي. د دې لپاره چې د حملګۍ په دوران کې نو د رحم غټ شي، بچی غټ شي، په دې کې نو په معدې باندې فشار راوړي، چې کله معدې باندې فشار راوړ نو دوی بیا ډوډۍ نشي هضمولی، که ډوډۍ وام خلی بیا هغه لکه احساس کیږي چې ورته بیرته خولې خواته راځي، دلبدي واستفراق ورته پیدا کیږي. نو دوی د کوشش وکړي چې یو ځل یا د نسایي ولادي ډاکټر ته مراجعه وکړي او یا هم د جهاز هضمي ډاکټر ته مراجعه وکړي. کیدای شي دوی په معده کې هم کوم مشکل وي چې دوی په هضم او جذب کې مشکل لري. زیاتره د موږ په وطن کې خدا د معدې میکروبونه هم ډیر اوس را پریدلی دی چې د دې لپاره چې دا میکروب ډیر ساری ده او د خولې د طریق نه یو د یو غړي نه بل غړي ته ځي، نو کوشش وکړي چې دغه د معدې معاینه هم یو ځل وکړي. دا یو میکروب دی چې په معده کې ژوند کوي، نو د وینې په معایناتو کې دا ډیر ښه معلومیږي. که د وینې معاینه کې معلوم نه شي بیا د مواد غایطه په معاینه کې معلومیږي، تا که د هغې کې نه شو بیا خولې کې پای پاچي یا هغې کې هم ښه معلومیږي. د دې لپاره چې دا مرض په دې ورځو کې ډیر زیات دی، نو کوشش وکړي چې یو ځل د هغې معاینه هم وکړي، نو معلوم به شي چې دا عادی او مسئله ده یا د میکروب مسئله ده یا د حمل د فشار تاثیر دی. نو خدای چې یو ځل واضح شي چې مشکل په څه کې دی، نو دوی ته زما توصیه دا ده ډیر وخی چې